دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
السلام علیکم پامو کړئ د دې مهال خبرونه ته زه احمد شکیب دوستیم تاکل شوی چې د جیشل هیوادونو مشران نن د افغانستان د وضعیت او لده غیوات سره د بشری مرستو پر لار چارو خبرې وکړي دغه غونډه د ایتالیا د صدر اعظم په کوربتوب را بلل شوې او د امریکا ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي منشي د هند صدر اعظم او د اروپایي هیوادونو یو شمېر مشران پکې برخه اخلي د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د دوشنبه په ورځ د مرستو ژمنه وکړه ویل چې په افغانستان کې بشري او اقتصادي حالت له بحران او ړنګېدو سره مخامخ ده د طالبانو لبیا واکمنیدو نه مخکې نړیوال ټولنې د افغانستان د حکومت د لګښتونو 15% برخه ورکوله خو اوس دغه ډول مرستې ختمې شوې او د افغانستان پیسې کنګل شوې دي د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي کچېرې پر روان وضعیت کې افغانانو سره مرسته و نشي نه یوازې افغانان بلکې ټول نړۍ به درنه بیا پریکړي انټونیو ګوتریش د دوشنبه په ورځ د افغانستان په اړه ویلي چې باید د اقتصادي کړکیچ مخاوني ولشي او له دغه یوات سره د نقد پیسو مرسته وشي نو موري زیاته کړي دا د جوړېدو یا ماتېدو شی بده کمو ګام پورته نکړو او افغانانو سره دغه طوفان په مخنیوي کې مرسته و نکړو او دا کار ژر تر سره نکړو نو نه وازی دوی بلکې ټوله نړۍ به درنه به پرې کړی خغلی ګوتری شویل چې په افغانستان کې بشري ناورین د پراخېدو په حال کې ده او ملګری ملتونه افغانانو ته د مرستو رسولو په حال کې دي په افغانستان کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د غیوات اوس مهال زیاتو بشري مرستو ته اړتیا لري د غیداري له نړیواله ټولنې څخه وخت چې له افغانستان سره د خپل مرستو ته دوام ورکړي د سر صلیب نړیواله کمیټې د دوشنبه په ورځ په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې بشري اړتیاوې په افغانستان کې د پخوا په شان ډېرې دي پرم دې حال د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتریا او چا د میلیونو افغانانو بي ځای کېدل اقتصادي کړکېچ له سقوط سره د روغتي مرکزونو مخامخ کېدل د ټولو پرمخ د خوندزو نه پرانستل کېدل له خطر سره د خزو اونجونو د اقونو مخامخ کېدل د کورونا د څلورمې څپې درامسته کېدو احتمال او روانه وچکالي د افغانانو پر وړاندې لوی ننګونی بلل دي او چا وایي چې ملګری ملتونه او بشري بنسټونه په افغانستان کې اړمنو خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره هڅه کوي د شیعه مذهبي رهبر مقتدا الصدر پرویانو تیر شپه د عراق په مرکز بغداد کې د پارلماني ټاکنو له مقدماتي پایلونه هرکلای کړه ده په دغه ټاکنو کې مقتدا الصدر تر نورو زیات رایې ګټلې دي سلګونو کسانو د بغداد په تحریر سره لاري کې د خوخو مراسم جوړ کړي وو د قسمی پایلو لمخې د مقتدا الصدر د تحریک غړو د پارلمان اویا څوکۍ ګټلې دي د عراق پارلمان 329 څوکۍ لري الصدر په 2003 کال کې پر عراق د امریکا د يرغل لپاره وسله پورته کړې و او اوس د پارلمان د څوکۍ د ګټلو لپاره پټاکونو کې سیالي کوي دولتي رسنوی خبر ورکړی چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د نوې وسلې ارزونه کړې چې ګمان کیږي د امریکا پر خاورې د اټومي برید وړتیا لري شمالي کوریا په څرګند ډول غواړي چې د امریکا او جنوبي کوریا په اړیکو کې درز رامنځته کړي کیم جونګ اون د دوشنبه په ورځ د وسلو د ننداړې پر مهال ویلي چې د پیونګ یانګ پوځي طاقت د جنوبي کوریا لپاره نه ده او دا باید د دوړو کوریاګانو ترمنځ د بل جګړې د پیل کېدو لامل نشي کیم جونګ اون امریکا د کوریا په ټاپو وزمه کې د بې ثباتۍ او سرچینه بللې ویلي دي چې د هیواد هدف یې دا ده چې هیڅوک په سیمه کې د ګواښ درامنځته کول وس ونه مومي د شمالي کوریا د دفاع وزارت ویلي چې دوی او د امریکا استخباراتي چارواکي د شمالي کوریا د وسلو د ننداري پر څرنګوالي څېړنې کوي د ټکساس ایالت والی ګریګ اوبوت د دوشنبه په ورځ د یو اجرایي فرمان پراتس کې د کورونا وایروس د واکسین کولو د حکم پر تطبیقولو بندیز لګولای دی د والی فرمان کې راغلی چې هیڅوک نشي کولای چې لیو فرد نه د واکسین سند وغواړي د ټکساس والی له هغه جمهوریت غوښتونکو والیان څخه ګڼل کیږي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې پر پلان یې له ولسمشر جو بایدن سره لانجه کړې ده د امریکا ولسمشر 13 میاشت له ټولو هغو کمپنیو او ادارو نه د خپل کارکونکو د واکسین کولو غوښتنه وکړه چې له سلو نه زیات مامورین لري ولسمشر ویلي کدوی په دې کار کې بریالي نشول نو مجبور دي چې هر ورځ ولسمشر بایدن ویلي کدغه کمپنۍ په دې کار کې بریالي نشوینو مجبور دي چې هر اونۍ د خپل کارکونکو د کورونا وایرس ټیسټ نتیجه د چارواکو په اختیار کې ورکړي. د ولسمشر په حکم کې راغلی چې ټول روغتیایي مامورین او د فدرال حکومت کارکونکو باید ځانونه واکسین کړي.
اوریدونکو د نړۍ خبرونه مو واوریدل. نن یو خبر داده چې د جی شیل د سازمان غړي هیوادونه د افغانستان د مسلې په هکله غونډه کوي. خو د دې مخکې راځو د موضوع ته چې د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو د استادو سره لومړنۍ مخامخ خبرې مسلکی او صریح وي. همداشان طالبانو هم ویلي دي چې د امریکایانو سره یې خبرې ښې مخې ته تللې دي. د آشنا تلویزیون راپور ته پام وکړئ.
د امریکا د استازو د مجلس مشره نانسی پلوسی نن د شنبې د ناتو د پارلماني اسمبلی له خوا د خزو د سولې او امنیت جایزه وګټله. میرمن پلوسی د دې جایزې د ترلاسه کولو پر مهال وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ناتو او متحدینو شلکلن حضور د خزو او نجونو یو بشپړ نسل ته د تعلیم زمينه برابر کړې و. مونږ باید په دې برخه کې خپل پاملرنه متمرکز وساتو او په داسې حال کې چې پر مخزو افغان خزل یادونه پاسو، ځکه چې خبره یوازې د خزو په اړه نه ده، خبره د ټول افغانستان ده چې د افغانستان لپاره څه معنا لري. دا یوازې د افغانستان په اړه هم نه دي، دا په نړۍ کې د امنیت لپاره څه معنا لري. میرمن پولیسی د خزو د پاره د سولې او امنیت د جایزه په داسې ورځ تر لاسه کړه چې نن نړۍ د نجونو ورځ لمانځي، خو طالبانو په افغانستان کې خزي کار ته لټګنه او نجونې د شپږم ټولګي نه پورته له تعلیمه منې کړې دي. که تاسو په نړۍ کې واکمنې غواړئ نو هغه یو شی به څه وي چې به ترسره کړئ؟ زه په دې اړه ډیر فکر کوم. که زه یا زمونږ څخه یو هم په دې نړۍ باندې واکمنی وکړي، نو مونږ به اول کوم کار وکړو؟ مونږ به د ښځو او نجونو تعلیم ته لومړیتوب ورکوو. دا به نه یوازې د دوی په ژوند، کورنۍ، ټولنې او نړۍ کې تر ټولو لوی بدلون راولي، بلکې په نړیواله کچه به مونږ ټول بریالي شو. سره لدې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته په افغانو خزو او نجونو د پخوا په پرتله ډیر محدودیتونه وضع شوي، خو پرون یو شمیر خزې چې شمیر یې لشلو کم و د کابل په شارنه او پارک کې راټول شوې وې او په یوې اعتراضیه غونډه کې د خپلو حقونو غوښتنه کوله. نن باید د سلو څخه د زیاتو هیوادونو خزې زموږ لپاره غږ پورته کړي او زموږ ملاتړ وکړي. په افغانستان کې خزې وروسته له هغې تر ډیر فشار لاندې راغلي چې طالبان په ټول افغانستان کې واکمن شول. موږ دلته راغون شوي یو خپل غږ او غوښتنه پورته کړو او د خپل حق غوښتنه وکړو. په ورته وخت کې نړیوالې خیریه مؤسسې په وار وار په افغانستان کې د اقتصادي ناورین د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د میلیونونو افغانانو بې ځایه کېدل، اقتصادي کړکیچ، له سقوط سره د روغتیایي مرکزونو مخامخ کېدل، د ټولو پرمخ د ښوونځیو نه پرانیستل، د ښځو او نجونو حقونه له خطر سره مخامخ کېدل، د کورونا د څلورمې څپې د رامنځته کېدو احتمال او روانه وچکالي د افغانانو په وړاندې لویې ننګونې بللې دي. افغانې ښځې او نجونې د دې ننګونو تر ټولو لوړه بیه ورکوي. زه د اوم ټولګي زده کوونکی یم او طالبان اجازه نه ورکوي چې له شپږم ټولګي نه پورته نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه پر سره کار کوم او په ورځ کې شپېته اویا افغانۍ ګټم چې د کورنۍ لپاره خواړه راواخلم، ځکه زما پلار بې روزګاره شوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان هم وړاندې خبرداري ورکړی و چې کچېری د افغانستان سره بشري مرستې لکه څنګه چې لازمې دي ونشي، دا هیواد له یو بشري ناورین سره مخامخ کېدای شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د سمدې رئیس د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سپین بولدک او تورخم بندرونه ترل شوې دي او له دې امله سوداګرو او پانګوالو ته په خاص ډول د تازه میوو صادرونکو ته زیات مالی زیانونه رسیدلې دي. په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری په دې مسلې د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونی د رئیس شیرباز کمینزاده سره مرکه کړې ده. د مرکی غټو ټکو ته ستاسو پام را اړوم.
کمیزاده سیب د چمن سوین بولد او د تور هم د بندرونو چرولو ساسو په کاروبار باندې ساغي زکړی ده.
په دې کې شک نشته کله چې سرحدونه بند شي تر ټولو په نورو بخشو شو باندې خو زیات تاثیرات لري، اما د صنعت باندې یا په تولید په برخه باندې دوا برابر مشکل لري. یو دا چې د موخ فابریکو ته خام مواد نه راوسیږي، دوه هم دا چې زموږ سره کوم کارګران چې وی چې هغه د خپل اولاد نفقه روزی ګټي هغه هم ټول بیکاره کیږي. کله چې هغه بیکاره شول په اتوماتیک شکل باندې په مارکیټ کې د خلکو د خرید توان کمیږي. افغانستان د صنایعو د معدن د خونې سره چې تقریبا په حدود 3,000 په مستقیم شکل تر 4,000,000 او 1.2 میلیون کسان رجستر شوی کسان د مکسره په غیر مستقیم شکل د مکسره کار کا په افغانستان کې بخود مانا ده چې 1.5 میلیون تا میلیونه یا ده د افغانستان د صنایعو تر کوشش لاندې وي. له بعد مرغه دغه سرحدو بندیدل دا د موږ په صادراتو باندې بعد اغیزه کا په وارداتو باندې بعد اغیزه کا ملک د یو ډیر بد اقتصادي ناورین سره مخامخ کړی دی.
تاسو د طالبان د اسلامي امارت چارواکو سره په دې مسله خبرې کړې دي
چې د دوی په لاس کې دي ډېر په ورین تندې او په زغرده مستقا، یعنی کوم کار چې د طالبان ته اسلامي امارت پورې اړه لري د دې په واس کې د صنعت سره د تجارت سره په شپه او ورځ روان دي کار کوي. خو بعد له بعد مرغزه نشان دي چې دې په واس کې نه دي. مثلا پاکستان بارډر بند دی، در دې ته واس وتلی، یا مثلا پیسې موږ کنګل شوې، بین المللي ټولنې کنګل کړې، در دې په واس کې نشته. کوشش کو مختوی چې دا کوشش کوو
کندهار ولایتی چارواکو ولې د سپین بولدک چمن سرحد وتړه؟
تر کومه ده پوری چې ما ته معلومات ای زموږ صنعتکاران او تجاران صادرات کا واقعا افغانان ته توهین و د مو خوایندې د مو مایندې د زوریدل نو د محترم ولی صاحب د کندهار او د امارت اسلامي مشرانو دا و پته یلا چې مو تحقیق کوي. خو ما موږ هم انسانان یو، موږ هم افغانان یو، همسایه ملکونه یو، باید موږ ته تحقیر و نه کوي، توهین و نه کړی. موږ هم درته احترام لرو، تاسو هم زموږ اتباعو ته احترام ولرئ. کله چې وایي موږ خور مور یوه کونډه یو مریض یو بیچاره هغه زوریږي په بارډر کې، نو واقعا دوی خفه کیږي. په دې په وجه یوه تاړه چې دا توهین موږ نه منو. د افغانانو مشکلات درک و افغانان غریب بیچاره فقیر ولسته یوتي نور په زخمونو مالګې ونه دوړوي. کمک وکاز موږ سره، تعاون وکاز موږ سره، نړیواله ټولنه همسایګان، تر څو موږ هم د پدې خوراکې په دې مځکه کې د ژوند حق لرو.
خو لومړی خو د اسلامي امارت چارواکو د چمن سپین بولدک سره وتړل چې بیا وروسته تور خم هم وتړل شو.
زه فکر کوم چې همدغه علت و چې په سپین بولدک کې یا په دغې ځای کې څه مشکل راغی. هغلته اسلامی امارت مسئولین دوا پته یله چې دا ځای بند شي. پاکستان هم دا فکر کړی وي چې تورخم موږ بندوو. توره داسې ستونزې دي، تاسو وګورئ دا د افغانانو لپاره منلو وړ نه ده. $1,000 او $1,000 امریکې ته ټیکټ دی، جاپان ته ټیکټ دی، تنو ته اسلام آباد پورې اوس افغانان $2,500 ورکوي. بل طرفه هاکزا ایران هم همداسې کا او بیا دی موږ نه دا توقع لري چې موږ ګاونډیتوب ورسره وکړو. نه خو انصاف وکړو، خیر دی افغانان خوښ شوي دي، افغانان غریب دي، افغانان بیچاره دي، خود خدای بندگان خودی
د سرحدونو تړلو د تازه میوو په صادراتو باندې ساغي زکړي.
ګوره په دې کې نه تنها چې سوداګر متضرر، ټول دهقانان متضرر کیږي، ټول افغانان متضرر کیږي. تاسو ته خطر مال اومده چې میوه ټول خلک وګرایي اخلي، اکثره میوه د بنوالو نه اخلي. بنوال ته وایي چې زه د تا میوه وړم پاکستان کې خرڅوم، بیا پیسې بیرته درته راوړم. هغه بنوالم مجبور وي، بیچاره وي. زه تیره موده کې د وردګو ولایت ته تللی وم. تاسو یقین وکړئ 1 کیلو بادام یعنی رومی په شل افغانۍ داسې خبر مې وار بده چې سرک په سر خلکو په پلاستیکونو کې یشي وو پلاس افغانۍ هم 1 کیلو ورکول. ما ورته ویل چې اوسره د خلطه کې تا د خلطه ولته د خلطه روپۍ چې راکړې چې د پلاستیکي خلطه ما خص کې ته بونجان و تیریم په کده خلطه روپۍ مې چې نقد شي. دا د افغانستان وضع ده. یو دهقان دوه منم ده کلری په خو کې بونجان کرلی وي، هغه ټول د بونجان حاصل یې 200 افغانۍ نه کی. دا هیواد ډېر زر آسیب پذیر هیواد دی. دا داسې نشي کولای چې مثلا یوه میاشت دوه میاشتې موږ ته دغه خساره چې راغلله غونډ ژمی به افغانان په میلیونونو کسان ببسته دي لوږې او فقر او د دې نه کړي.
د مرکې نه مننه.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون. خبرونه، سیرنی او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر پنځو بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده چې د واشنګټن نه نشریږي. د قندهار په ولایت کې ښځې ډېرې ستونزې لري. ښوونکي او نجونې ښوونځیو ته د تلونو نه منع شوي دي. د قندهار په دوزیزه ټولنه کې هسې هم نارینه هر ډول آزادي لري او د لوبو لیدو ته ټولیږي، مګر په عام ډول د ښځو حضور کم شوی دی.
د قندهار د ښار یو زده کوونکي فوزیه چې د قندهار په راډیو سټیشن کې د غږیزو اعلانونو د ثبتولو په برخه کې کار کاوه، د طالبانو پر اتک کارته د تګ نه منع شوه. د دوی امر واضح و، د هیڅ مېرمنې غږ باید خپور نشي. د طالبانو نوی واکمنه اداره په دې وروستیو کې د پخو پر خلاف چې ټولې ښځې د کار او تعلیم څخه منع وي او له کوره بهر په وتلو بندیز لګول شوی و، اوس د یوې معتدلې حکومتدارۍ ژمنه کوي. واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو په مکرر ډول ویلي و چې دوی به د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، خو په دې اړه بیا تفصیل نه دی ورکړی. فرشته نظری چې د ګوتو په شمیر د محدودو خزینه او کارکونکو په ډله کې شامل ده او د نجونو د ابتدایي ښوونځي کې کار کوي، وایي چې په سرکورو باندې خلک هیڅ نه وایي، خو د طالبانو کړکیچنو کتنو ته هم متوجه دي.
د طالبانو حکومت راغلی زموږ تعلیم زموږ هغه د شلو کال خواري د صفر سره ضرب شولې، هغه په دې خاطر باندې نور کله به موږ په خوشحالي باندې به مکتب ته راتلو، وسته باور وکړو موږ د بیر سره مکتب وته راځو، بلکې هغه به دوم سمستر تر دولس دا اول سمستر تر دولس سم پر به نجونو مکتبونه وایي په خوشحالي به راتلل، حتی وسته دولسم سم شاګردان راسي د لیرې تجارب مدرسه په وخت موږ مکتبونه شروع کیږي، چې موږ حضور ته هم ځخ ولا نه يم خبر نو نور به څوک چیرې خبرې خدای خبر شروع وسي او کنه.
خو خزینه خونکی او نجونی سانوی خونځیو ته لرستنیدو څخه منی شوی دی. نظری وای مون به مخکې خونځیو ته پراتک خوشاله و، خو اوس تر فشار لاندې و. په هغه ورځ چې فرانس پرس خبری آژانس د خونځي څخه لیدنه وکړه، شاوخوا و سوزده کوونکي حاضر وي چې 2500 نجونو له جملې څخه درېمه برخه جوړه دي. دا په دې معنی چې نورو خونځیو ته د تګ لپاره مراجعه نه ده کړې.
مشات مو تقریبا د 2 میاشتې کېږي چې یو غوښنه مې نه تخسته او ځینې مالمان چې دا مشات به اخستل د خپل کور ورځنی خرڅ په اجرا کوي، اته مالمان وستې تر رسیدلې د فکر سره مخامخ.
نظر یې و چې ډېری کورنۍ خپل نجونې د لاس کلانې وروسته خوندځي ته نه لګي، ځکه چې دوی د خوندیتوب احساس نه کوي. زهرا چې په شل کلانې کې د ریاضیاتو په څنګ کې زده کړې کولې، د خپل اصلي نوم نه کوتلو غوښتنه وکړه. هغه وایي نه غواړي درس ته دوام ورکړي، ځکه له طالبانو او د هغوی په لاس له تاوتریخوالي اعمالونه په ویره کې ده.
موږ هم د مشکل چې دی د معاش په واره کې ده چې د دغه رژیم له نه واوښتي، چې مثلا زموږ د دوه میاشتو معاش یې نه دی راکړی تر دانه نه پوري. موږ په کور کې د ټوله خرڅ د کور په دغه یو معاش پوري اړه لري، د کور کلیه لرو او د عادونو خرڅ غواړي، نو په دغه باندې بیخي ډېر مشتدر غټ مشکل را پښتو دی چې اوس راته معلوم سي، معلومات هم نه لرو چې مثلا موږ دلته راځو ورسته رو معاش راکې کنه راکې.
د نظری د خوندزي په انګړ کې یوې دولس کلنې انجلې وویل چې موږ ازادي غواړو، خو هغه زیاته کړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې به اوس نجونې او مېرمنې باید هر هغه څه چې طالبان وایي دوی وکړي، کنه نو له راز راستونو سره به مخامخ شي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډه سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالات په حق لار رپورټونه او مرکه اوري. په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د سنا مجلس ته یو قانوني مسوده وړاندې شوې ده. د دې قانوني مسودې هدف دا دی چې معلومه کړي چې آیا پاکستان او یا نور خو په افغانستان کې په زور وخته د طالبانو پر رسیدو کې مرسته نیوي کړي. د امریکن انټرپرایز د دغه تحقیقاتي مرکز غړي کاترین زمرمنوي د دې خبرې معلومول ځکه ضروری دي چې پوښو چې دښمن څوک ده. نو ولې د امریکا کانګرس ډیپلوماټانو او پوځي مشرانو ته د دهشتګرۍ ضد په حق څو وارې مشورې ورکړې دي. د امریکا خبريالې شهناز نفیس د کاترین زمرمن سره مرکه کړې ده. پاول کې ترنه پوښتلې دي چې د القاعده دهشتګر ډله اوس څومره خطر پېښولې شي. هغه داسې ځواب ورکړی دی.
د القاعده نه خطر لا پر ځای پاتې دی، خو د ترهګرۍ په ضد امریکا عملیات القاعده نه پرېږدي چې په امریکا کې دننه حمله وکړي. که مونږ د امریکا توان او د القاعده نیت وګورو، نو توپیر یې دا دی چې امریکا په خپل زور القاعده کمزور کړي، خو د القاعده د ترهګرۍ نیت هم د پخوا په شان پر ځای پاتې دی.
تاسو څه فکر کوئ چې امریکا او اتحادیانو یې ولې القاعده په افغانستان کې په بشپړ توګه ختم نه کړلې شو؟
especially in that specific region of South Asia. I think the reasons are many when we're looking at the past 20 years.
که د افغانستان تیرو شلو کالو ته وکتل شي، نو د دې علتونه ډیر دي. که موږ ستراتیژیکي انځور ته وګورو، نو یو لوی علت یې دا دی چې زما په فکر امریکا د ډیرو کلونو لپاره د افغانستان په اړه کومه واضحه تګلاره نه لرله. امریکا بیا خپل نظر بدلوي او بیا خپل نظر بدل کړ، او په هیواد کې د نن داسې هڅې شروع شوې چې یو بل سره یې سمون نه درلود. که موږ د ترهګرۍ ضد هڅو ته وګورو، نو هغه داو چې د القاعده مشران په ډرون او یا د بی پیلوټه الوتکو په حملو کې پنهخه کړای شي او وژل شي. خو ستونزه دا وه چې القاعده ځان د ترهګر په توګه نه وړاندې کوي، بلکې د یو داسې ډلې په توګه ځان ښیي چې ګویا یو یاغي ډله ده، او داسې ډلې سره بل رنګه چلند باید وشي.
تاسو
د کانګرس غړو، ډیپلوماټانو، استخباراتي چارواکو او پوجي مشرانو ته ترهګرۍ پر ضد مشورې ورکړې دي. څو ورځې وړاندې د امریکا سینیټ کې د پاکستان او نورو بهرنو هیوادونو رول ته د کتنې لپاره یو قانوني مسوده وړاندې شوې. ستاسو په فکر د داسې هیوادونو پر ضد څه ګامونه اخیستل کېدای شي چې د ترهګرو په شا ولاړ وي؟ داسې هیواد چې غیر ریاستي ترهګرو ډلو سره ملاتړ کوي، نو دا د امریکا لپاره بېشکه یوه ستونزه ده، ځکه په داسې کولو سره یو هیواد یا دولت او ترهګرې ډلې دواړو دپاره د یو بل سره د ملګرتیا نه انکار کول ډیر اسان وي. زما په فکر یوازې ترهګره ډله نه، بلکې د ریاست هغه کسان هم زموار ګرځول به د امریکې دپاره ډیر ضروري ګام وي چې د ترهګرۍ په شا ولاړ دي. او بل دا چې امریکا لپاره لومړی ګام اخیستل به دا وي چې لا تر اوسه په تیرو شلو کالو کې نه دی اخیستی، او هغه دا چې معلومه کړي چې دښمن څوک دی. د سپتمبر 11 وروسته په جنوبي اسیا کې د امریکا اړیکې ډېرې پیچلې شوې. هلته ځینې هیوادونه دا نه ویني چې ځینې ډلې په ترهګرۍ کې لاس لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالاتو په هکله راپورټونه اوري. په امریکا کې هغو ادارو او دفترونو ته ټاکل شوې نیټه یا ضرب العجل ګړندې شوې ده چې کارمندانو ته ویل شوې دي چې د کووید 19 ناروغي ضد واکسین وکړي، کنه نو دا خطر شته چې له کاره وایستل شي. د دې فشار له امله لیوې خو د واکسینو لګول ګړندې شوې او بل پلو ځینې خلکو مظاهره هم کړې دي. نور تفصیل تاسو ته پام راکړم.
دا هغه شیبه ده چې په امریکا کې وروسته له ډیر وخت خرابځي هغه دا چې کم تر کمه شپږ او یو فیصد امریکایانو هدا خل د کورونا پر ضد واکسین یو دوز اخیستی دی. هغه نیټه ته هم کم وخت پاتې دی چې په رسمي ادارو کې به د کارمندانو لپاره د کووید پر ضد واکسین جبري شي، او دا هغه څه دي چې کېدای شي ډیر کسان یې لامل خپل دندې له لاسه ورکړي. دا هغه مسله ده چې د کمپنۍ ډیرو مشرانو په دې اکله مخالفتونه ښودلي دي. په لاس انجلس کې د پولیسو مشر الیکس وایي چې هغه په خپل کمپنۍ کې یو ضرورت سو کار کوونکی لري، او دای به د خپل سیمې د جبري واکسین کولو امر ونه مني. دلته د کارکونکو ټول ګروپ یا ډله دې ته حاضر دي چې له دندې ګوښه شي. په نو غواړي چې د کووېټ پر ضد واکسین وکړي. زه نه غواړم چې له داسې یو حالت سره مخامخ شم چې زما له 15 تر 10% کارکونکو د یوې شپې په ترڅ کې د واکسین د جبري کولو په خاطر خپل دندې له لاسه ورکړي. دا حالت روسه له ډیر امانسته شو کله چې په متحده ایالاتو کې په ورځ کې د کووید 19 مثبت پیښې 15000 تر اخته شوې. دا له هغه شمیرنه ډیر زیاتوالی کې کوم چې د سپتمبر په میاشت کې د کرونا پیښې 102000 تر په ورځ کې رسیدلې وې. ډاکټر انټونی فوسی د امریکا د ساري ناروغي متخصص دی. هغه د سی ان ان خبری آژانس ته وویل چې هغه د وبا د کمیدو او یا هم د ورکېدلو په اړه خوشبینه دی، خو هغه وایي چې لا تر اوسه پورې به ډېر ژر وي چې دا ټول بندیزونه دی له منځه ولاړ شي، لکه د ماسک تړل.
زه غواړم د کرونا د ناروغانو په شمېر کې کموالی ووینم، یعنی د 10000 نه کم کیسونه اوس 15000 کیسونه په ورځ کې ثبتېږي. نو موږ لا تر اوسه پورې هم له خطر سره مخامخ یو.
تمه کیږي چې روغتیایي چارواکي به د دې میاشتې په وروستیو کې سره وګوري ترڅو د فایزر د هغه بیړني غوښتنلیک په اړه سره خبرې وکړي چې له مخې به یې د 15 کلونو نه نیولې تر 11 کلونو ماشومانو پورې واکسین وکړي. فایزر داسې وړاندیز کړی چې ماشومانو ته به د لویانو د واکسین له درېمې برخې نه یوه برخه زرغ کوي. د امریکا د خوړو او درملو د ادارې مشر چې د فایزر په استازیتوب له سی بی ایس سره خبرې کولې ویل د ښوونځیو د ماشومانو لپاره د کرونا ضد واکسین کېدای شي کلونه وخت ونیسي.
12 to 17
ترمنځ ځوانانو ته د واکسین ورکول کېدای شي 2 کاله وخت ونیسي، چې دا له عادي حالت نه یو څه اوږد دی. خو زما په اند 15 کلونو څخه نیولې تر 12 کلونو پورې به اوږد وخت اړتیا ولري، چې تاسو په دې ډول د کوچنیانو په حق له ډېرې تجربې هم ترلاسه کولای شئ.
په ورته وخت کې د بایډن ادارې د $1 بلیون په ارزښت په کور دننه کې د کووید 19 د معاینې د میلیونونو طبي آلو د تولید ژمنه کړې ده. سپینې ماڼۍ ویلي چې د دسمبر تر میاشتې پورې به 200 میلیونه په کور دننه کې د ازموینې طبي آلې بازار ته وړاندې شي.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لاندو صفو 1.5.0 او 902 کیلوهرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. اغه کورنۍ چې ماشومان ګوزن وهلې دي د نورو خلکو له غوړي چې خپل ماشومان ته د واکسینو په لګولو کې سستی ونه کی. څو کاله مخکې د خوست په ولایت کې د اسدالله په نوم د یوې کورنۍ ماشوم ګوزن وهله وو، خو کله چې ډاکټرانو ورته وویل چې پولیو وهلې ده او علاج نه لري، اوس خلک کوشش کوي چې خپل ماشومان په وخت د پولیو د واکسینو لګولو کلینیکونو ته بوزي. د اسدالله د کورنۍ ګوزن وهلې ماشوم اوس او وکلند دی. د امریکا خبريال ته د حکره د خوست نه رپورت را لګل دي.
رحیم الله د میلیونونو انسانانو په سر روغ نړۍ ته راغلی وو، خو په ټولنه کې شته بلابلو انګیرنو بل اخر دای هم لکه د نورو ډیرو غوند شال کړ. کلر ته ناسم بریخه دا چې خپل اولادونو ته د پولیو واکسین کړي وای، خو نه په هېدو د واکسین نه کولې اولاد لدی برخلیک سره مخ کولای شي. اسد الله وای کم په هوای او ډیورن کرخه ته ورسیر ماستوګ نه هم د پولیو رضاکارانو له لاسرسي وتلی و، نو هم دا لاملونه د زوی د دایمي فلج کېدو سبب شول.
رحم الله چې د 2014 سکول کې پېدې شوې ده، ګلم هون کې پروت وي او د میګ ژوند و. نو دا چې کله پېدې شو میران شاکی او شفانه کې پېدې شو، بیا یو ډاکټر او رئیس پنوم یو مشهور ډاکټر و. نو ډاکټر صاحب چې مشوره وکړه، ډاکټر صاحب چې کله ویر وړ دای بخی په حالت ضعیف او ډېر خراب وي، نو اخیرا داسې معلومات نه کېده چې دا مقصد یې ګزڼو ولای دی یا پولي مرض ولای دی. دا معلومات نه کېده مشته د وخت تېرېدو کول نه بیم دنده زه وخت یې درکړم. یو نیم کور یا مثال یې کور یو نیم کور چې تېر شو، نو دا بخی راګاتې نه کو دا شی به پرې توس سیدا
ګوزن ناروغي رحیم الله د نور محتاج کړ. خایله هم نه پوهیږي چې داینو د کوچنی ورور سلیم دوه بار هم دی. یو کاکای راته ویل د خوړو ترڅنګ د جامو او ځای بدلونې سنزمن کار دی، خو چاره نه لري.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو ته پلیس وارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واوري.